بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه، نیکی هیلې او ښې پیرزونې قبولې کړي. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې مازدیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې دیارلسمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له 1400 او د 2022 میلادي کال د فروری له 2 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیکس څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د ایران په خلاف د امریکې له زیات نه زیات دباو د جنگ په بې نتیجه والی اعتراف تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو. د دې وروسته به په هنداره پروګرام کې د ایران د اسلامي انقلاب او د امام خمینی رحمت الله علیه د شخصیت په اړه له خپلو قدرمنو میلمنو، د پاکستان نامتو دینی عالم علامه عابد حسین شاکری او دانشور پروفیسر ډاکټر علی کومل صاحب سره وغږیږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. بخنه غواړو سلور بجې دی د مازیګر، اوس هم خاص خبرونو ته پام وکړئ. ولسمشر رئیس وویل ولس ته د امام خمینی رحمت الله علیه نظر تشریفاتی نه وو. په ایران کې د پاکستان سفیر او نورو شخصیتونو د آیت الله صافی ګل پایگانی د رحلت تسلیت ووایه. له طالبانو سره د تعلقاتو ټینګولو لپاره د اروپا پارلماني د اروپا پارلمان شرط وټاکه. کیس الخزلی تاکید وکړ په مناسب وخت به ترکیې ته سخت درس ورکړی شي. اوس هم پورا خبرونه واوري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل ولسته د امام خمینی رحمت الله علیه نظر تشریفاتی نه و، بلکې هغه د خلکو په قوت او مشارکت باور لري. د ایرنا د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی نن د امام خمینی رحمت الله علیه او د اسلامي انقلاب د شهیدانو لارمانو سره د کابینې د میثاق په مراسمو کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو سیرت او سلوک خلکو ته توجه، په خدای پاک باندې توکل او له ځان سره د ولس یو ځای کول د پیړۍ د ستر مصلح د بدلون رامنځته کېدو دوه بنیادی اصول وو. هغه تاکید وکړ امام خمینی رحمت الله علیه د خلکو په قوت او د هغوی په مشارکت باور لري، خو د نړۍ سیاستوالان خلکو ته په عمل کې سپاملرنه نه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې په بیانولو سره چې ولس ته پاملرنه غړي جلوې لرلې دي او اوس هم لري وویل، هر ځای کې چې کامیابی حاصله شوه خلک په میدان کې موجود وو. ولسمشر رئیسی په دې باندې په تاکید سره چې خلکو تل د انقلاب په ډګرونو کې شتون لره زیاته کړه، د اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته خلکو ته د ایران د ټولو حکومتونو پاملرنه یو اصل دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د کابینې غړو نن د امام خمینی رحمت الله علیه په مرقد کې په حاضرېدو د ګلونو د ګیډې په خودو او د فاتحې په لستلو سره د امام خمینی رحمت الله علیه له ارمانونو سره یو ځل بیا بیا تازه کړ. په ایران کې د پاکستان سفیر او نورو شخصیتونو د آیت الله صافی ګل پایگانی د رحلت تسلیت وایو. په ایران کې د پاکستان سفیر د نړۍ د شیعو د ارواحات مرجع آیت الله لطف الله صافی ګل پایگانی د رحلت د تسلیت په وړاندې کولو سره وویل، د ایران او اسلامي نړۍ په خاصه توګه رنځېدلو مسلمانانو لپاره د دغه ستر دینی عالم ارزښتناک خدمت خدمتونه به په یادگار پاتې وي. د ایرنا د رپورت لمخه د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی په خپل یو ټویټ کې ولیکل د پاکستان حکومت او ملت د آیت الله صافی ګل پایگانی پر هلت ټولو شیعه مسلمانانو او د ایران ملت ته تسلیت وایي. هغه زیاته کړه د ایران اسلام او په خاصه توګه د نړۍ په هر ځای کې د رنځیدلو مسلمانو ملتونو لپاره د آیت الله صافی ګل پایگانی ارزښناک خدمتونه به په یادگار پاتې وي. د پاکستان یو شمیر مذهبي شخصیتونو، دینی عالمانو او دغه هیواد علمیه حوزو مشرانو هم په بیلابیلو پیغامونو کې په جاری کولو د دغه دینی مرجع آیت الله لطف الله صافی ګل پایگانی پر اهلت تسلیت وایو. د پاکستان د شیعو قائد علامه سید ساجد علی نقوی، د مجلس وحدت مسلمین عمومی سکتر حجت الاسلام ناصر عباس جعفری، د امت واحد ډلې مشر حجت الاسلام امین شهیدی، په کراچۍ ښار کې د شیعو د جمعې د امامانو د انجمن مشرانو، په لاهور ښار کې د جامع المنتظر علمیه حوزې مشر او د نورو شیعو سنی ګوندونو او ډلو مشرانو د آیت الله صافی ګل پایگانی د رحلت په مناسبت اسلامي نړۍ د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید الخامنائی او د ایران ستر ملت ته تسلیت وړاندې کړ. د تقلیم مرجع آیت الله لطف الله صافی ګل پایگانی د ګل په ورځ ماښام له دې فانی دنیا سترګې پټې کړې. د یادونې ده چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید الخامنائی د دغه ستر دینی عالم لوړ رتبه مرجع او فقیه حضرت آیت الله الحاج شیخ لطف الله صافی ګل پایگانی د رحلت په مناسبت فرمایل هغه د قوم د علمیه حوزې مضبوط استن او ستر او تکړه دینی علمی او عملی شخصیت و. د ایران د اسلامي جمهوریت کابینه نن چهارشنبه په ټول ایران کې د عمومي ویر او په قوم صوبه کې رسمي تعطیل اعلان کړ. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. له طالبانو سره تعلقات ټینګولو لپاره د اروپا پارلمان شرط وټاکه. د اروپا پارلمان د طالبان له حکومت سره د ملګرتیا شرط د افغان میرمنو د حقوقو خیال ساتنه اعلان کړه. د افغان آواز د رپورټ له مخې د اروپا د پارلمان مشرې میرمن روبرټا میټسولا پرون د دغې ادارې د دوه ورځنۍ غونډې په شروع کې وویل زموږ مقصد د افغانستان په ټولنه کې د ښځو د شرایطو په اړه د نړیوالو آګاه کول او د ښځو د حقوقو خیال ساتنې ته د غاړې ایښودلو لپاره تر دبو لاندې د طالبانو راوستل دي. د دغه غونډې په لومړۍ ورځ د اروپا د پارلمان مشرې د افغان میرمنو په خلاف د جنسیتي سیستماتیک تبعیض په غندلو سره د طالبانو له حکومت سره د نړۍ د هر ډول تعلقات د ښځو د حقوقو له خیال ساتنې سره مشروط وبلل. میرمن میټسولا زیاته کړه نړیوال په کار د افغانستان ښځو ضرورتونه په ترجیحاتو کې راولي او له واکمن رژیم سره د هر ډول تعلقات د ښځو د حقوقو د خیال ساتنې د وړاندې شرط په بنیاد په نظر کې ونیسي. له بلې خوا ویل شوي دي چې طالب چارواکو په ننګرهار کې له شپږ میاشتې ځنډ وروسته د پوهنتون د بیا پرانستو اعلان وکړ چې په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
له خوښه شپږ میاشتو ځنډ وروسته د ننګرهار پوهنتون دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانستل شوې. د ننګرهار پوهنتون د مطبوعاتو مسؤل فضل علي فاضل وایي چې د لوړو زده کړو وزارت د سپارښتنې او لارښوونې له مخې نن چهارشنبه د دلوې میاشتې دیارلسمه نیټه د ننګرهار پوهنتون په ټولو دیارلسګونو پوهنځیو کې عملا د تدریس بهیر پیل شو. نوموړي وویل ننګرهار پوهنتون کې 15,000 محصلینو چې 3,000 نجونې دي زده کړه کوله چې د دغو زده کړو بهیر د خواوشا 500 استادانو چې خزینه هم پکې دي پر مخ بیول کې. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي په ګډون دیارلس بیلابیل پوهنځي لري. د ننګرهار پوهنتون د مطبوعاتو مسؤل وویل چې د لوړو زده کړو وزارت د لارښوونې سره سم هغه نجونې چې د افغانستان د نورو ولایتونو دی او په ننګرهار پوهنتون کې زده کړه کوي هغوی ته به د پخوا په څیر د لیلی امکانات ورکول کیږي او بیرته به خپلو پخوانیو لیلیو ته راستنیږي. خو نوموړي وویل لوړو زده کړو وزارت د نجونو لپاره د تدریس پر مهال ځانګړی یونیفورم غوره کړی او نجوري په دې یونیفورم اغوستلو او مراتولو مکلف دي. نوموړي همداراز وویل چې د لوړو زده کړو وزارت د سپارښتنې له مخې به د هلکانو د تدریس بهیر د سهار له 2 بجو پیل او تر لسنیمو بجو به دوام کوي چې وروسته به یو سات وقفه او د یو سات پخوی په دوران کې به ټول هلکان د پوهنتون له صحنې خارجیږي او تر هغې وروسته به پر یولسو بجو د نجونو تدریس پیل کیږي چې تر درې بجو به دوام کوي. د دا هم وویل چې د لوړو زده کړو وزارت د لارښوونې له مخې د نجونو په درسي ټولګیو کې تر هغې چې ښځینه استادانې په دندو ګمارل کیږي هغه استادان چې عمرونه یې زیات یا کومه خاص ستونزه نه رامنځته کوي هغوی به د نجونو درسي بهیر مخ ته بیایي. د طالبانو په واکمنۍ سره د ټولو دولتي پوهنتونونو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل شوي وي چې دا لومړی ځل دی چې دولتي پوهنتونونه بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما هم د طالبانو د موقت حکومت د دې پریکړې ستاینه کړې ده او پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د بیرته راستنېدو له امله نن ورځ یوه تاریخي ورځ یاده کړې ده. په ننګرهار کې پر دولتي پوهنتون سربیره شپږ خصوصي پوهنتونونه هم فعالیت کوي چې زرګونه هلکان او نجونې پکې پر زده کړو بوختي. خصوصي پوهنتونونه تر دې وړاندې د محصلینو پر مخ پرانستل شوي وو. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د عراق د اصحاب اهل الحق مشر په عراق باندې د ترکیې د جنگي الوتکو د حملو په غندلو سره تاکید وکړ. د دغه هیواد مقاومت به د ترکیې نیواګرو ته سخت درس ورکړي. د صابرین نیوز د رپورټ له مخې قیس الخزلی په یو ټویټ کې د عراق په شمال باندې د ترکیې د جنگي الوتکو بیگانه حمله سخت وغندله. د عراق خبری سرچینو د عراق د شمال د نینوا صوبې په مخمور نومې غریزي سلسله باندې د هوایی حملو خبر ورکړ چې د پی کے کے د ترهګرو عناصرو د نخه کولو په بهانه ترسره کړي. د ترکیې د دوو هوایی حملو په دوران کې د عراق د په مخمور غریزه سلسله کې یو کیمپ په نخه کړی شو چې له عمله څو تنه ووجل شول. الخزلی وویل له حکومتي او سیاسي افسوسناکې خاموشۍ ترمنځ د ترکیې د نیواګرو لخوا د عراق د حاکمیت څرګندې او واضحه خلاف ورزی دوام لري. د پاکستان د قضایه قوې نوی مشر سوګن پورته کړ. قاضي عمر عطا بندیال پاکستان فضایي قضائیه قوه د نوی مشر په توګه وټاکل شو. له اسلام آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې قاضي عمر عطا بندیال چې د پاکستان د قضائیه قوه د نوی مشر په توګه ټاکل شوی وو نن د دغه هیواد د ولسمشر عارف علوي پښتون سره د دغه ادارې د 28 مشر په توګه سوګند پورته کړ. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د ایران په خلاف د امریکای له زیات نه زیات دبو د جنگ په بینتیجه والی اعتراف. د امریکای ډیموکرات سینیټر کریس مورفی اعتراف وکړ چې د ایران په خلاف د امریکای له زیات نه زیات دبو بندیزونو واشنگتن لپاره هیڅ ګټه نه ده لرلې او بینتیجه دي. مورفی پرون په یو ټویټ کې ولیکل امریکای د ایران په خلاف د ټرمپ له زیات نه زیات د بول او بندیزونو څخه هیڅ ترلاسه نه کړل. د ایران په خلاف د زیات نه زیات د بول په بینتیجه والی او په حقیقت کې د دغه جنگ په ماتې باندې د امریکای د سینیټر اعتراف په دې مسله باندې د امریکای د اوسنی حکومت د لوړ رتبه چارواکو د اعتراف په لړ کې شوې ده. د امریکای د ملي امنیت صلاحکار جیک سالیوان د روان 2022 میلادي کال د جنوري په منځنیو وختونو کې اعتراف وکړ چې واشنگتن د برجام ایټیمي موافقه په اړه د ټرمپ د غمیزناکې غلطۍ د قیمت د ادا کولو په حال کې دی. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن هم د سالیوان په شان د برجام ایټیمي موافقه څخه په وتلو کې د امریکای په ستراتیژیکې غلطۍ اعتراف کړی دی. بلینکن د 2021 کال د دسمبر په 9 نیټه وویل له ایران سره د 2015 کال له ایټمی موافقه څخه د امریکای وتل یو ډیره لویه غلطي وه. د امریکې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تل برجام ایټمي موافقه د واشنگټن لپاره تر ټولو زیاته بده موافقه بلله، او بالاخره د 2013 کال د مای په 8 نیټه له برجام د امریکې د وتلو په اعلانولو سره پراخو نړیوال مخالفتونو باوجود د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2023 پریکړه لیک او برجام موافقې مطابق د واشنگټن په ژمنو عمل څنګه ته کیښود. د ټرمپ حکومت د خپلو غیر قانوني غوښتنو قبلولو ته د ایران د مجبورولو لپاره د تهران په خلاف له زیات نه زیات دباو د جنگ په چوکاټ کې تر ټولو بې مخینې بندیزونه ولګول، او د برجام ایټمي موافقې د ساتلو لپاره له هر ډول طرحې سره مخالفت وکړ. د امریکې د هغه وخت د حکومت مقصد د ایران د سوله ییز ایټمي پروګرام د ودرولو، د توغندۍ توانمنۍ په زمینه کې سختو بندیزونو لګولو، او د ایران د سیمه ییزو سیاستونو په شمول د واشنگټن نظر وړ 1200 شرطونو ته د ایران تسلیمول وو. خو په تیرو دریو کلونو کې د ټرمپ د حکومت د یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو باوجود د ایران اسلامي جمهوریت له زیات نه زیات مقاومت د سیاست په غوره کولو سره د واشنگټن له بندیزونو سره په مقابله لاس پورې کړ. په همدې وجه ټرمپ د خپلې واکمنۍ د دورې تر ختمېدو پورې د ایران په باره کې خپل یو هدف ته هم ونه رسید، او سوړ جنگ په دوره کې د امریکې د بهرنی سیاست په تاریخ کې یو تر ټولو لوی ناکامي رامنځته شوه. د بایدن حکومت د غیر منطقي تګلارې په مقابل کې د ایران اسلامي جمهوریت په ویانا کې د بندیزونو د ختمولو د خبرو اترو په دوران کې چې تر اوسه اته پړاوونه جوړ شوي دي اعلان وکړ چې هر کله چې خپلو ایټمي ژمنو ته راستون شي چې امریکا ټول بندیزونه په عمل کې نه په خبرو او د کاغذ پاس لغو کړي، او دغه مسله د ایران د راستې ازمایې ور وګرځي. ایران په ځلونو ویلي دي چې مقابل لوري د بندیزونو د لغو کولو لپاره ډېر هر څومره جدي چمتووالی ولري، او د بندیزونو د ختمولو په زمینه کې د ایران د نظر وړ لارې چارې د منلو لپاره زیاتې جدي اراده وښيي، نو برجام ته د امریکې رستنېدو لپاره وروستۍ موافقې ته د رسیدو وخت لا زیات لنډ شي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. زمو خبرونه لا دوام لري.
تل پاتې وژمې. کلونو اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډ شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتو کې درته وړاندې کوو. د دغه پروګرام په 25 برخه کې د هغه حضرت لخوا د حضرت امام خمینی د شخصیت یو ډیر لوړ خصوصیت درته وړاندې کوو چې پکې آیت الله خامنه‌ای فرمایي چې امام خمینی د بدلون د مسلې ډګر ته عملا داخل شو، نه یوازې د خبرو او لیکلو په حد کې. راځئ چې د دوی لنډ شان ویناو ته واک شو. انسان روحن هم یو بدلون غوښتن کې انسان وو، هم بدلون راوستن کې انسان. د بدلون در راوستلو په مسله کې د هغه رول یوازې د یو معلم او استاد رول نه و، بلکې په عملیاتو کې هم د داخل یو کومندان او په واقعي معنا د یو رهبر رول و. دوی په خپل زمانه کې تر ټولو لوی بدلونونه په مختلفو میدانونو او ډیرو ډګرونو کې راوستل چې زه یې نن یو څو ته اشاره کوم. لومړی خو د بدلون غوښتلو روحیه له پخوا راهیسې په امام کې موجوده وه. دا داسې څه نه و چې د اسلامي غورځنګ په لومړیو کې، یعنی په 1341 هجري لمریز کال کې په هغوی کې پیدا شوي وي. نه، هغه له هغه ځوانۍ راهیسې یو بدلون غوښتونکی انسان و چې د دې ادعا نښې همهغه یادداختونه او لیکنې دي چې دوی د ځوانۍ په دوران کې تقریبا د عمر په 30 کلنۍ کې د ارواښاد وزیری یزدی په کتابچې کې لیکلي دي چې ارواښاد وزیری د دوی همدغه په خپل لاس لیکنه ماته وښودله. لیدلی مې دی چې وروسته بیا هم چاپ شوي او ډیر ته رسېدلې ده. په دغه لیکنې کې امام دا آیت شریف چې قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ذکر کوي، چې ټول ته د قیام بلنه ورکوي. په دوی کې دغه شان یوه روحیه موجوده وه. دغه روحیه دوی پر ځای کړه او لکه څنګه چې مې اشاره وکړه بدلون یې راوسته او عملا میدان ته شو، نه یوازې د خبرو او لیکلو طرح ته. ډیر عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
قدرمنې فاطمې خور نه ډیره زیاته مننه کوو. زموږ خپرونه لا دوام لري، نو خدا بل پروګرام ته پام وکړه.
نوول عالم ته سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره درنو محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. د هندارې له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ په 350 کلیزې کې یو. 350 کال وړاندې د 1955 کال د سلواغې په 12 نیټه د اسلامي انقلاب مشر آیت الله امام خمینی ایران ته راغی او د سلواغې په 22 د انقلاب د کامیابۍ او د شاه حکومت د ختمېدو اعلان وکړ. دغه لسوره دی په ایران کې د 57 د لسیزې په توګه لمانځل کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب په کامیابۍ کې پر ولسي وحدت او یو غږوالي سربیره د حضرت امام خمینی شخصیت هم ډیر مهم رول درلود. که د نړۍ انقلابونو ته پام وکړو، هغه انقلابونه چې قوي مشران او رهبران یې درلودل پاتې شوي او چې دغه لوازمات پکې نه وو، نو ډیر انقلابونه له خپلې لارې غړېدلي او نسکور شوي دي. خو د ایران انقلاب دا د 350 کاله کېږي. له ډول ډول دسیسو، بندیزونو او تپلې جنګونو سره سره په خپلو ټولو اصولو او ایډیالونو نه صرف قائم بلکې پر مخ روان دی. د انقلاب په کامیابۍ کې د امام خمینی علیه الرحمة د شخصیت پر رول سترګو نه شو پټولی. نن به په هنداره کې په دې مسلې رڼا واچوو چې حضرت امام خمینی علیه الرحمة هغه کومې ځانګړنې لرلې او په شخصیت او کردار کې داسې کوم ټکي وو چې د هغې په وجه یې د پیړۍ تر ټولو لوی انقلاب کامیابۍ ته ورسو.
په دې مسله به درته نن د سیمې د دوو شخصیتونو نظرونه وړاندې کړو. په پېښور کې د تکړه عالم او د شیعه سنی د اتحاد لوی دایی مولانا عابد حسین شاکری او د بلوچستان پوهنتون د تکړه استاد شاعر او لیکوال ډاکټر صاحب علي کومیل کزلباش نظرونه به په دې اړه واورې. په دې هیله چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د تکړه عالم دین مولانا عابد حسین شاکری په خبرو سره پیلوو. شاکری صاحب، له تاسو پوښتنه دا ده، اول خو درته د اسلامي انقلاب د درې څلوېښتمې کلیزې په مناسبت مبارکي وایو، او بیا راته دا ووایه چې د ایران د انقلاب په کامیابۍ کې د امام خمینی د رول او په خپله د امام خمینی د شخصیت په هکله تاسو څه ویلی شي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول نوال د تاسو شکریا د کوم چې ماته مو موقع فراهم کړ چې زه د امام خمینی شخصیت او د انقلاب حوالے سره بیا خاص کر انقلاب کې دغه کردار باندې خبرې وکم. ابتدا کې ما د قرآن مجید کوم آیه مجیده نقل کا، دی آیه مجیده کې د خدای ارشاد کوي کول پیغمبر ته خطاب کوي چې پیغمبر وایست تاسو فقط دیوشي واس کوم، نصیحت کوم، هغه دا دی سن تکوم الله، تاسو خدای دپاره قیام وکړئ، یعنی کوم کار کوئ هغه الله دپاره وکړئ. څه کله انسان دی حتی ورسېدلو چې هغه هر یو کار الله دپاره وي، که چا سره دوستي وي، که چا سره دشمني وي، حتی روایاتو کې دي چې حتی ته خوړل هم کوې، خوړلې کې هم د خدای رضایت اراده داسې وکړه چې زما صحت ښه وي، هغه سره زه دین خدمت پاره دین پاره خدمت وکړم، دې وجه نه دا خوراک کوم. که ته اوده کېږي خوب کوي هم دا اراده وکړه چې زه اوده ځکه شوم، خوب ځکه وکړم، څه کله خوب وکړم زما صحت به صحیح پاتې شو، صحت به صحیح پاتې شي، هغه سب زه د اسلام او د الله مخلوق خدمت وکړم. دا ټول عباداتو کې راځي. امام خمینی علمي شخصیت خپله یو ډېر لوی باب دی، هغه یو ډېر لوی عظیم علمي شخصیت و. د امام خمینی د مجاهدت خپل یو ډېر لوی باب دی، هغه یو ډېر مجاهد انسان و. د امام خمینی د عبادت خپل یو باب دی. د امام خمینی هر یوې خبرې یو یو باب دی، هغه نه ډېر لوی وخت لګېږي. خو د امام خمینی یو هغو بابو کې هغو ابوابو کې یو باب د امام خمینی دا دی چې امام خمینی د یایې سره مکمل دی باندې هغه منوعا عمل کړی و. هغه یو مخلص انسان و، یو فنیفلا انسان و. هغه د انقلاب ابتدا نه وخه که اخیره پورې، ابتدا انقلاب کامیابی نه مخکې حالات، انقلاب څه کامیاب شو یا هغه نه بعد حالات، یا هغه تکریر انسان واوري، هغه حرکات و سکنات نه فقط و فقط للهیت دور انسان کسی چه هغه سر به سر دی انقلاب نه مقصد د الله تعالی رضایت حاصل کول و. که انسان سوچ و که امام خمینی هغه فرسکتی فرمانده کل کوا، یعنی تمام تر اختیارات هغه سره و. خو دغو ټولو اختیاراتو باوجود امام خمینی څه کله دنیا نه ځي، داسې حالات کې ځي څغه د کرای کور کې اوسې، خپل ذاتی کور څغه دی ټایم کې جوړ کړی وي، ځانته کور نه دی جوړ کړی، کني څه څه کوله، یوا اشاره یې چاته کړی وي، ان ډایرکټ څو وسی تو څه کړی وي، خلکو وته په عربونو ډالر والا بلډینګونه څنګه خپل جوړ بکړي خو نه، هغه څه دنیا نه ځي، هغه خپل د کرای کور کې اوسې. تهران کې هغه ډیر ساده سیمپل کور، لکه یو د غریب سړی کور کې دی، شي ځنه عام کاسه مګه کې اوس دل نصیب نه ګرځي، دوره ساده دوره غریب کور کې اوسي. او نور هغه بایی کوم څه وو، هغه هم څه داسې لوی سرمایه مرمیه نه اخزه. اصل انقلاب نه بعد خبره کوم چې انقلاب نه بعد هغه ډېر څه کول شو، هغه دا صورت حال وو. او نه خپل بچی په اهم وهدو باندې هغه کړلو، کني امام خمینی کا دا غوښتلې چې ځانورسته مثلا خپل زوی آقای احمد خمینی ته ژوندی وو، هغه غوښتلې ځانورسته از خپل جنشین جوړ کړي، نغه د پاره څه مشکلات نه وو، هغه دا کار کول شو. خو نه بچی خپلو بچیو ته څه عهدې ورکړي، نه خپل ځان لپاره څه دولت پرېښللو، نه دا یوه مختصر واقعه دی. هغه دی انقلاب مقصد نه یوه ښه واقعه وه، څه دی انقلاب مقصد و کې هغه مقصد څه ځان دپاره دولت جمع کول جسته دا نه وو، بلکې صرف د اسلام خدمت کول وو. ویلې څه هغه نه مخکې شامل اون څوکوم وو، هغه د اسلام حوالې سره کوم اسلام بدنامه کړی و،
د اسلام د جیان کوم وړو کړی وي یا هغه مکمل ته تاور سره د اسلام د اسلامی ملک هغه د امریکې او اسرائیلو سره یو قسم ته گیروي کړی وو د هغوی غلام و برای نام ایران سکوم داسې وو لکه د امریکې سټیټ نه سټیټ کسې امام خمینی دا سلسله ختم کړه هغه یې ځان ته یو مستقل ملک جوړ کړی او خپلې مستقلې پالیسیانې وي هغوی ابتدا کې دا نعره لګول لا شرقیه ولا غربیه جمهوری اسلامی نه شرق نه غرب بلکې جمهوری اسلامی نه هغوی ملک دغو شیونه آزاد کړلو خپل ځان ته یو مستقل ملک یې قیم کړو و هغه تکیه دي کې هم په خدای باندې وکړله باقاعده هغه ډېر داسې شونه شته دي څکه د تمام دنیا تمام دنیا دروازې مو باندې بند شي متفقت د الله دروازه مو هغه کافي دی هغه مو ته هر وخت خلاصه دی که د تمام دنیا هم مو خلاف شي مو د پر الله شته دی بیا هم مو د الله دربار نه مایوس نه یو یوه ورځې یو پروګرام کې چا نارې ولګولې ما همه فرم نرای دسی ولگالو چه ما همه سربازی تویم خمینی گوش به فرمانی تویم خمینی یعنی مو طول تا سربازانیو چه تو حکم را که موی تا پا حکم سرا تیاری زان قربان کوینده پاره گوش به فرمانی تویم خمینی تا حکم تا مو غیگ ده امام خمینی و تا جواب برکو چه نه شما سربازی ما این نه من سرباز شما هستم ما همه سرباز خدا هستیم نه تاسی ما حکم تا منتظر گویا وسی گوی نزی تاسی حکم تا منتظر وسی مو طول ده خدای سربازانی خدای حکم تا بگار طول منتظر وسی نگه دور فنی پیلا انسانو یو آوریدی یاسر عرفات متعلق ده خبر ما مستند زی که اکلویت سو یاسر عرفات ایران تا پا دوری رغلی و مخمینی تا ده خبر وکم زد اسرائیل تا دوائیم سو تاسی بیکی امریکا ده ایمو بیکی ایران ده غوطی لچنه ده خبر سی نده بلکویت سی ایمو بیکی الله ده نه بس ما مقصد ده و چه دور یو فانی فیلا انسانی ده دور فانی فیلا انسان برکات خدای خپل ظاهر کوي اگه برکات نه یو برکات ده انقلاب اسلامی ایران ده ده انقلاب اسلامی ایران ده کمیابه که و بیا اگه کمیابه نه بعد و سپاری اگه انقلاب خپل و اثرات و سر جری و سری ده درالوی مشکلات و باوجود شکر ده فیل نده شوه شکر ده ده دنیا ازاد فکر ولا انسانان اگه کمی طبقی که دی خاص کر مسلمانان مختلف مملک غا فلسطین مسلمانان دی که غا ده نور ملکونو چور مزدو مسلمانان دی اغوی باندی چکو مساراتی اغوی نکو متاثر دی اغوی و بنیادی وجه انداده چه دیمان خوبینی اغوی اخلاص و اغوی اخلاص و دینه شکر خدا انقلاب خل کمیابه سر مخت روان ده انشالا روان ببی دشمنان به انشالا مایوس کیگی و ده انقلاب انشالا رب زلجلال دیمان مهدی علیه السلام انقلاب سر متصل کوی و دیشی نیز خپل هم یقین لرم ما مستند و علمان نور دل دی صدا انقلاب ده امام مهدی علیه السلام انقلاب ده پره و پیش خیمه ده یا مقدمه ده چه انشالان ده انقلاب امام مهدی علیه السلام انقلاب ده حالات جلوی و بیا به خود زر نظر و نعمت عظیم جهان تنصیب کی صاحب شکل که ده ظهور امام مهدی علیه السلامی خدای ده انقلاب اسلامی ایران محفوظ وسطی خدای ده تمام اسلامی ملکونه خاص کریمو عزیز وطن پاکستان ده هم خدای محفوظ و ستلی کی خدای تمام مسلمانان تا بدری نصیب کی خدای ده انسانیت دشمنان خصوصا ده مسلمانان دشمنان ده خدای تباه و برباد کی ده امام خمینی چورا چه ده اسلامی افکار اغا طول افکار اسلامی و اغا اسلامی افکارو که من جمله ده وینه ده چه شیعه و سنی منز اتحاد ده اغای و من خبره و چه کچوک شیعه و سنی منز تفریکل چوی دا کس یا جهل ده یا دا اغیار و جن ده خدای ده انشالا ایمو منز که دا کم یا دا اغیار و جنتان دی یا جهل کسان دی چه مسلمانان و منزد افریقا چوی رب دا دوی تا هم هدایت نصیب کی خدای ده دا تمام دنیا خاص کر اسلامی و معاشره اسلامی ملکونه ده ورول ورن خپل منز که جور که دوی منزد نفرتون دا اللہ تعالی ختم کی
ډیر مننه کوو د مولانا صاحب عابد حسین شاکری دلته یو لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو پارس ټوډی ډاټ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ درک دی چې زموږ خپرونه پکې تعقیبولی شئ راګرزو بیا خپل بحث ته. دلته به لاړ شو ډاکټر صاحب علي کومیل قزلباش ته چې هم تکړه لیکوال دی، هم شاعر او هم د ایران د اسلامي انقلاب په هکله نظر لري. کومیل صاحب، په امام خمینی کې هغه کومې ځانګړنې وې چې د هغې په وجه د ایران خلک په هغه راټول شول او له ټولو سختیو سره سره یې دغه انقلاب نه صرف کامیابۍ ته ورسو بلکې له هغې وروسته د جنگ تیرونو او بندیزونو په موده کې هم د انقلاب کشته ساحل ته ورسوله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستر خوشحال بابا ویلي وو چې د ستار تړي هزار دی، د ستار سړي په شمار دی. بیشک هم دا وینا هم د دس دغه سي هستیو په حق لدا، لکه چې حضرت امام خمینی دی. دلته به دا ووایم چې که د عالم په سترګه ورته وګورو نو علما هم په لکونو شته وو دی به، لیکن آیت الله خمینی یو پکې پیدا شي. بلی خواته بد اقبال اردو شعر ویم چی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. نو ستر راہبر، ستر سالار، ستر دانشور، ستر فلسفی، حتی ستر شاعر حضرت امام خمینی حق کس وہ بلکہ ویم چی دی چی دچا د فکر او فلسفی پا اساس نه صرف د یو ملک ملت د غلامۍ د زنجیرونو نه خلاص شو، بلکې هغه په خپل دې انقلاب، په خپل دې عمل و د نړۍ و ټولو مظلومو خلکو ته دا پیغام ورکو چې پاڅئ او خپل حق د سرمایدار او د جاګیردار او د ظالم د خیټې نه د ستونې نه راوباسئ. او د دې انقلاب ثمرات موږ وینو چې په ټوله دنیا کې ورځ په ورځ خوریږي. خپله د ده د شخصیت په حواله که وګورو، یو خاک نشین، بوریا نشین شخصیت چې په ژوند کې د انتهایي ساده سړي په توګه د خپل کردار ولوبولو، د ده وینا، د ده خبرې چې څومره په سادګي دي، همغسې یې ژوند په سادګي تیر کړو، خو دومره مستحکم و، دومره مضبوط و چې د دنیا د ستر، د دې وخت د ستر غاصب په مقابله کې لکه غر ولاړ پاتې شو. او یوه لمحه هم د ده په اراده او عمل کې تزلزل نه رالو، او د خپل ملک په خپل ملک ایران کې هم چې کوم غاصب حاکمیت هو د هغه جړ یې وویستی. دا نه چې ده انقلاب وکړو او بظاهره انقلاب شو، ده انقلاب په زړونو کې وده پیدا کړه. دوی په خپله یو وینا کې فرمایلی وو چې زما لښکر دا وخت د میندو په غوزیو کې دی، یعنی ماشومان دي، دا ماشومان چې د نن ماشومان دي دا به خکري اور. هغه سا او هغه خبره ثابته شوه، او د دوی د انقلاب ثمر او نتیجه نن ټوله دنیا ګوري چې باوجود د څلوېښتو کالو پابندیو دا ملک ورځ په ورځ پر مخ وده کوي. او هغسې د وخت د ظالمو د غاصبو جابر په مخ کې ولاړ دی. تاسو ته ډېره ښه معلومه ده چې د امریکا هدف د عراق او د یمن او د افغانستان شام پس ایران و. دا باقاعده په رسنیو کې دغه د دوی ویناوې، د دوی د شخصیاتو ویناوې راغلې وي چې د دوی هدف ایران و. خو نن هم دوی دغه په خپله د امام خبره چې هیڅ غلطي نه مې توانید بکنه، دغه غلطي نشي کوای، دغه جرت نشي کوای چې لاس واچوي د چا ګریوان ته، د دغه انقلابي خاوري ګریوان ته. او د دې انقلابي خاوري ګریوان چې په کوم ستنو په کوم تار ګنډل شوی دی، هغه د امام خمینی د تقوا فکر فلسفه او عظمت تاروستن ده. دا سلسله دا گریوان بک سلامتی او دا انقلاب با قائمی او در پات دنیا پوری با دا دی شخصیت دا دی ستر سالار سالاری جوندی وی. هر مظلوم بزان دا دخ شخصیت دا بیرخ در لاندی پیاوڑے او بریالے گڑی. دیر امان
درنو محترم اوریدونکو له تهران ریډیو مو په هندار پروګرام کې د ایران د اسلامي انقلاب په کامیابی کې د حضرت امام خمینی علیه الرحمه د شخصیت او شخصي ځانګړتیاو په حق نه د پاکستان د دوو شخصیتونو مولانا عبد الحسین شاکری او ډاکټر صاحب علی کومیل قزلباش نظرونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
مونږ له تهران ریډیو نه تاسو ته مخاطب یو. ګلونو دوستانو، اوس هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام ته ستاسو پام راګرځو.
ورځپاڼو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې تاسو ته تود سلامونه وړاندې کوو او د ورسپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
خوږو اوریدونکو، د تهران زیاترو ورځپاڼو نن په خپلو لومړنیو مخونو باندې د ستر دینی مرجع فقی او د سلګونو کتابونو او د رسالو د مصنف آیات الله صافی ګل پیغانی د رهنت په باره کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په شمول د دینی مراجعو، سیاسي، ټولنیزو، دینی، کلتوري او اجتماعي شخصیتونو او ټولنو لخوا په دغه سترې ځای د غمرزی پیغامونه خپره کړي دي او لیکلی دی. د خدای بخشی آیت الله صافی ګل پیغانی پر رهنت سره رامنځته شوی دغه تشه ستره غمیزه ده. د ایران ورځپاڼو دغه را زیاته کړي ده، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای تسلیت په باب په خپل پیغام کې ویلی دی: حضرت آیت الله صافی ګل پیغانی په خپل شخصیت کې د دین او مذهب یو بې مثاله خدمت کوونکی او د دینی او روحاني مرکزونو او د حوزو یو پیاوړی ستنه وه. خدا ان متعال دی ورته د اهل بیت علیه السلام په جوار کې ځای ورکړي. رسمانو د غرازیت کړی دا په ایران کې د زیاترو اسلامي هیوادونو سره په ایرانو هم په دې اړه خپل د غمرزی پیغامونه خبره کړي دي او زیاته کړی دا اسلامي دنیا له یو ستر مبالغ او استاد څخه محرومه شوې ده چې خدای دې وکړي چې دغه تشه بیا ډکه شي. ټاکل شوی ده د خدای بخشی له آیت الله صافی ګل پیغانی د جنازې دستوري نن په کوم مقدس ښار کې ترسره شي او د هغه مړه بیا هم د دفن کولو لپاره په عراق کې کربلا مولا ته یوړل شي، ځکه چې د هغه د وصیت پر اساس به د هغه جنازه په کربلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام د حرم په خوا کې خاورو ته وسپارل شي.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ غنې کې داسې لیکي: په متحده عربي اماراتو باندې د یمن د پوځ او انصار الله ولسی مبارز واک د ډرونز او توغندوي یونیټونو په وار د واره بریدونو او د زیاتو تاوانونو په اړه و. پسې له ابوظبي او دوبۍ په یوه بل پسې بهرني شرکتونه خپل ټغر ټولوي. ویل کېږي یو شمېر بهرنیو شرکتونو په دوبۍ او ابوظبي کې خپل دفترونه تړلي دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکي: د عراق په جنوب کې د زیقار او المسنا ولایتونو کې ترمنځ د امریکایي ترهګرو پوځیانو په یوه لوجستیکي کاروان باندې توغندوي برید شوی چې ویل کېږي یو شمېر ګاډي او تجهیزات پکې تباه شوي دي. د اسرائیلو هارتس خبرونې لیکي: د اسرائیلو تور تمې شپې ورځې په وړاندې دي. سیهونز جان له دغه ټاټوبې په وتلو پسې شوي او اسرائیل نور د ژوند کولو ځای نه دی. په امریکا کې د نفرت او افراد پالنې د مطالعې د مرکز د ایسایو په اساس د جوزف بایډن د حکومت په پړاو کې په امریکا کې د لژکیو په ضد د نفرتونه او توکم پالنې زیاتې شوي. د لبنان د البیار الوطني مسیحي ګوند مشر جبران باسیل چې د دغه هیواد له ولسمشر میرشلون سره اړوند د ګوند دی، په بشپړ ډول یې د حزب الله ولسی غورځنګ او د هغوی د وسلو دفاع کړې او مخالفانو ته یې په خطاب کې وویل د حزب الله او د دغه ګوند ترمنځ د تفاهم له سند به په شان نشي. د افغانستان د سمنګان والی قندوزی د دغه ولایت د اعلی تشیع مشرانو او عالمانو سره په کتنې کې روښانه کړې ده طالبان د درستو شیعیانو د حقوقو دفاع کوي او په افغانستان کې هیڅوک د حق نه لري اهل تشیع حقوق ته به احترامي او سپکاوی وکړي.
وګوردونکو دا هم د تهران ابرار وسپنه ده چې په خپل لومړي مخ کې لیکلي دي د عراق د ملي امنیا سلاکار قاسم العرجی له یو شمېر اروپایي سفیرانو سره په کتنې کې ویلي دي د سیمې له هیوادونو سره د ایران خبرې اترې په خلو روانې دي او دا هم د سیمې او هم د نړیوال امنیا توسل لپاره ګټورې کېدلی شي. ورسپانې په دوام کې زیاته کړې ده د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوړي مسؤول مقام ویلي دي په وینا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقه د لورو ترمنځ د غوره خبراترو جان اخلي او دغه بهیر په خلو روان دی او ممکنه دا ډیر زر به په دې اړه یو غوره فیصله وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورونا چارو وزیر احمد وحیدی په یو لړ سرګندونو کې ویل د کورونایي بحران د بیرته زیاتېدا له امله تر دې دمه فیصله نه ده شوې چې په ټول ایران کې د سلواغې د 22مه نیټې د اسلامي انقلاب د برلینیتوب په مناسبت میلیونی لاریون به په کومه بڼه ترسره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په یو لړ سرګندونو کې ویل له چین سره د جامع ملګرتیا او پروګرام په قدرت سره پر مخ ځي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د قطر له امیر شیخ تمیم السانی سره په خبرو کې ویل قطر یو ښه او باوري ملګری دی. دا په داسې حال کې دی چې په دغو خبرو کې د ایران او د افغانستان د وروستیو حالاتو په باب هم ځینې خبرې شوې دي چې جزئیات تر اوسه نه دي خبرې شوي.
عزیزانو که ستاسو خوښه وي اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینې ورځپانو ته. په سر کې هم مسیر ورځپانه مسیر په خپل انټرنیټي سایت کې داسې لیکي د افغانستان په وړاندې روانه اقتصادي جګړه په میلیونونو افغانان زیانمن کړي. ورځپانه وړاندې د انټي وار د نشریه په حواله زیاتوي داسې ښکاري چې امریکا په قصدي توګه پر افغانستان اقتصادي بندیزونه وضع کړي او دا په تمامه معنا یوه اقتصادي جګړه ګڼل کېدلی شي. له دغه ډول فشارونو څخه استفاده د ټولو نړیوالو قوانینو ضد عمل دی او امریکا ته په کار ده چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي. وړاندې په مطلب کې راغلي په افغانستان کې میلیونونه وګړي همدا اوس له لوږې سره لاس ګریوان دي. بیکاري ډیره شوې ده، د افغانۍ ارزښت راټیټ شوی، پانګې په وتو دي او د دې ټولو ستر لامل د امریکا اقتصادي بندیزونه دي او غواړي روانه بې باوري او اندېښمنونکې وضعیت ادامه ولري. د ورځپانه په یو بل خبر کې بیا د قطر او کابل ترمنځ د مستقیمو پروازونو د پیلودو خبر هم ورکړی دی. مسیر بیا لیکي چې د ملکی هوایی چلند د ادارې په یو خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان او قطر ترمنځ پروازونه په رسمي توګه پیل شول او له دې وروسته به افغان او قطري الوتکې کولی شي په ګډه د مسافرو د لیږد را لیږد لپاره اقدام وکړي. ورسپانه زیاتوي ملکی هوایی چلند اداره وایي هر اونۍ به افغان او قطري الوتکې خپل پروازونه ترسره کوي. تر دې وړاندې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و چې د کابل او قطر ترمنځ د پروازونو پر بیا پیلېدو هوکړه شوې ده او په اونۍ کې به دوه پروازونه ترسره شي. د ورسپانې په وینا د قطر او افغانستان ترمنځ د پروازونو په پیلېدو سره به له دغه هېواده د پاتې بهرنیو وګړو لپاره به د تخلیې ماموریت هم ادامه وموندي.
عزتمن اردوونکو، کلی د آنلاین خپرونه بیا دلی کې دغه خپرونه بیا په کابل کې د یو بل افغان خبریال د لا درقه کې دا خبر هم ورکوي. کېدل دي کې په داسې حال کې چې وړمه ورځ په کابل کې د ریانیا نیوز ټلویزیون د دوو ورکو شوو خبریالانو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د دوه نویم نیوز په نوم رسنۍ خبریال زاهد سمدزوی هم ورک شوی دی. د خپرونې په وینا د دوه نوي نیوز اردو ژبې رسنۍ خبریال سمدزوی پرون د کابل ښار د 500 په میلیو په سیمه کې ورک شوی دی چې پیښه د خبریالانو فدراسیون رئیس حجت الله مجددی هم تایید کړی ده. دغه خبر زیاتوي چې په افغانستان کې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه او د ملګرو ملتونو دفتر په هیواد کې د خبریالانو امنیتي حالت د اندېښنې وړ بولي. دغه راسپوږمې بیا د طالبانو له حکومت څخه د بایډن غوښتنې ته انعکاس ورکړی دی. د خپرونې په وینا بایډن له نوي افغان حکومته د یوه بندي امریکایي د خوشي کېدا غوښتنه هم کړې ده. خبر کې ویل شوی دی چې د امریکا ولسمشر په یوې اعلامې کې ویلي دي چې د افغانستان نوی حکومت د رسمیت پیژندلو ارمان لري، نو باید مارک پریچرز آزاد کړي ځکه چې دا مسله د مذاکراتو وړ نه ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر تم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
له محترمې فاطمی او صادق صاحب نه ډیره ډیره زیاته مننه. او د ورسپانو ته د کتنې پروګرام سره سره زموږ نننۍ خبرونه هم ختمیږي. نو تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. وخت مو په خیر. Thank you.